رو هستند.
د افغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتورونو ترمنځ د څه باندې 50 میلیون ډالر په ارزښت د سوداګریز هوکړه لیکونه لاسلیک شوې دي. د هوکړه لیکونه پرون یکشنبه په کابل کې په ویناسته کې د دواړو لورو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ لاسلیک شوې. ناسته کې د طالبان د حکومت د سند او سوداګری سرپرست وزیر نورالدین عزیزی وویل تمه لرو چې له ازبکستان سره مو د سوداګری کچه تر 3 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. په کابل کې د ازبکستان سفیر ایبک عثمانوف د تاشکان او کابل ترمنځ نو هوکړه ته په اشاره وویل سکه له افغانستان او ازبکستان ته صادرات 3 برابر شوې دي. له دې وړاندې طالبانو له ازبکستان سره ترجیحي سوداګریز هوکړه لیک لاسلیک کړی و. که څه هم په دې وروستیو کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګریز راکړه ورکړه زیاته شوې، خو افغان سوداګرو ته د ویزو په برخه کې ستونزې پر ځای دي او نشي کولی دغه سوداګر په وخت ازبکستان ته ویزې ترلاسه کړي. ایران او پاکستان هوکړه کړې چې په نږدې راتلونکي کې د دواړخیزي سوداګرۍ کچه 10 میلیارد ډالر ته ورسوي. د پاکستان د دولتي خبري اژانس راپور له مخې صدر اعظم شهباز شریف د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان سره په ګډه خبري ناسته کې داسې اسناد لاسلیک کړي چې موخه یې د دواړو هیوادونو ترمنځ 10 میلیارد ډالر ته د سوداګرۍ رسول دي. اوس مهال د تهران او اسلام آباد ترمنځ کلنۍ راکړه ورکړه 3 میلیارد ډالر ته رسیږي. دا ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د اگست په 2مه لا یو لوړ پوړي پلاوی سره په ګډه په دورځنی سفر اسلام آباد ته تللی. لا پزشکیان مخکې د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی د 2023 کال په اپریل کې اسلام آباد کې له شهباز شریف سره د 10 میلیارد ډالر د سوداګرۍ خبره کړې وه. د پاکستان دولتي خبري اژانس وایي دواړو لورو د ټکنالوژۍ، نوښتونو، کلتور، تعلیم، د ځوانانو چارو، روغتیا او بحري امنیت په برخو کې موافقه او هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. پزشکان له اسرائیل سره تر 12 ورځنۍ جګړې وروسته اسلام آباد ته په سفر تللی او مخکې ویلي وو که شرایط مساعد شول افغانستان ته هم سفر کوي، خو معلومه نه ده چې هغه به افغانستان ته سفر وکړي او کنه. په استرالیا کې میشت د افغانستان د فوټبال خزینه لوبغاړو په د هیواد کې د نړیوالو استعدادونو د پیژندنې په سیالیو کې ګډون کړی و. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې دغه سیالۍ تیره میاشت وی او تمه ده د سکال د دوستانه نړیوالو لوبو لپاره د افغان خزینه لوبغاړو درویش کسیزه لوبډله جوړه شي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د فوټبال ډېر شمېر خزینه لوبغاړي استرالیا ته کډوالې شوې. په تېرو نږدې 4 کلونو کې دا لوبغاړي د فوټبال نړیوال جام سیالیو ته د لارموندنې لپاره مبارزه کوي. دا پرمختګ وروسته له هغې دی چې د مې په میاشت کې د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغان ښځو د کډوالو لوبډلې جوړول تصویب کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د یمن په سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له کبله 8 کسان مړه او 4 نور نادرکه دي. د دغه ادارې په ټکو پېښه پرون یکشنبه رامنځته شوې او په کښتۍ کې سپرو کډوالو غوښتل ځانونه د عربو مالدارو هیوادونو ته ورسوي. په یمن کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر ایشوټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په کښتۍ کې 145 کسان سپاره وو چې ډېر شمېر د ایتوپیا اتباع وه. دغه په خبره د 145 ډوب شوو کسانو جسدونه یې موندلي او 14 نور کسان لا نادرکه دي. لا دغه پیښې 12 کسان ژوندي پاتې دي او د دې احتمال شته چې نادرکه کسان مړه وي. بل پلوه روټرز خبري اژانس وایي په کښتۍ کې 145 کسان سپاره وو چې یوازې نه یې ژوندي پاتې دي. له دې وړاندې د یمن په سواحلو کې د یو بلې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 2 کسان مړه او 146 نور نادرکه شوي وو. او د روسیې په لری ختیز کامچی تاکا کې د روسي زلزلې له کبله له 5 پیړۍ وروسته اورشیندۍ یا آتشفشان فعاله شوی دی. په روسیه کې د اورشیندۍ پیژندنې نړیوال پروګرام وایي دغه اورشیندۍ د روسي زل لپاره په 1550 کال کې په سیمه کې رامنځته شوی و. د کامچیتکا د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي له کراشنسکوف اورشیندۍ پورته شوی چې د ایرو له خوړې 6 کیلومتره لوړه ده چې ختیځ ته د آرام سمندر پر لور روانه ده. روسی کارپوهانو خبرداری ورکړی و چې د چهارشنبه د ورځې 8.8 درجې زلزلې وروسته ښایي په سیمه کې د 2 اونیو لپاره له زلزلې وروسته ټکانونه پیښ شي. د یکشنبه په ورځ 8.8 درجې زلزلې د کویرل ټاپوګان ولړزول. دا زلزله شوه د کاماشیتکا ټاپو وزمې په پیټرو پاول فوسکو کې وشوه. له 2010 کال راهیسې دغلته د شوو زلزلو تر ټولو ځواکمنه هغه وه. له دې ځواکمنې زلزلې وړاندې په 2011 کال کې په جاپان کې د رښتر په کچنده 1.1 درجه زلزله شوې چې څه باندې 15,000 کسان پکې وژل شوي وو. پسې خبرونه اوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالبه اوریدل شي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقوقو مدافع وکیل منځي کاکړ د سیاستوالو خبريالانو وکیلانو او د مدني ټولنې لپاره وخت دی چې د کډوالو په پلوي دي د دوی غک پورته کی
پنیروال موکر دي تاسو د پاکستان ګورنمنت په دې مسله کې انګیج کی او د ډیپورټیشن دغه پروسس ودروي. همدارنګه موږ د پاکستان حکومت نه مخته کړی دي چې د ډیپورټیشن ودروي.
وړاندې بر سر ووري چې د دغه کډوالو د غک پورته کولو لپاره کوم نور اقدامات شوي دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې هوا ګرمه ده او خلک د برېښنا له کمښت شکایت کوي، طالبانو د 10 میلیارد ډالر په ارزښت د برېښنا د تولید یو تړون لاسلیک کړی دی. وړاندې به د دغه تړون په اړه سره نور جزئیات واورئ چې افغانانو بخصوص هغوی چې د برېښنا له کمښت سره مخامخ دي ګټه به ورته شوي. ماشومانو ته د مور د شیدو د ورکولو د نړیوالې ونې په پیلېدو سره په افغانستان کې هغه مېرمنې چې له بېوزلۍ سره مخ دي وایي چې دوی د نه خوراک له کبله نشي کولی خپل ماشومانو ته د اړتیا وړ شیدې ورکړي. وړاندې به د دغې ونې په اړه هم راسره واورئ او په دې اړه چې مور له خوا ماشوم ته د شیدو ورکړه څومره ګټوره ده په دې اړه به هم راسره تفصیل واورئ. نور مطالب هم لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي. زه فريده سيالم. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې د پیوستون پاړه په یو خبره کړي خبر پانه کې ل دغه هیواد د افغان کډوالو د جبري استولو پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. د پاکستان په کراچي ښار کې د کډوالو د حقوقو مدافع وکیل او د دې کمیټې غړي منیزي کاکړه ل وکیلانو خبريالانو سیاستوالو څېړونکو د مدني ټولنې فعالانو او ل سازمانونو غوښتي چې د بیان پالیسي کولو دي د افغان کډوالو د حقوقو د ساتنې او د دوی د جبري استولو سمدستي پای ته رسیدو دو غوښتنه وکړي. نور تفصيل د فیروزی عزیزی په دې راپور کې.
له پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د درولو د غوښتنو په دوام د کډوالو لپاره د دغه هیواد د ګډ اقدام کمیټې جی ای سی په یاد هیواد کې د افغان کډوالو سره د پیوستون په هدف د وی خبر پاڼې خبرولو د کډوالو ملاتړ کړای او د پاکستان د حکومت له دې پریکړې سره خپل مخالفت څرګند کړای دی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د کډوالو د حقوقو مدافع وکیل او د دې کمیټې غړي منیزه کاکړ له وکیلانو خبريالانو سیاستوالو چیرونکو د مدني ټولنو فعالانو او سازمانونو غوښتي چې د دې بیان په لاسلیکولو دی په یاد هیواد کې د افغان کډوالو له حقوقو ملاتړ وکړي. نو موږ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په کوم کې چې موږ د نړیوالو زمو چې کوم انټرنیشنل اورګنایزیشن کوم څه کډوال لپاره کارونه کوي دا رنګ د هیومن رائټ اکټیویټ یا د سینو خلک سپی د انساني حقوق لپاره کار کوي دا رنګ په نړیوالو موږ کړی د تاسو د پاکستان ګورنمنت په دې مسله کې انګیج کوي او د ډیپورټیشن د پروسس ودروي. همدارنګه موږ د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د ډیپورټیشن ودروي او یو پراپر میکانیزم راوړي کډوال ته باید د حق ورکړ شي چې د
په دې بیان کې چې د یکشنبې په ورځ د اگست په دریمه په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې لخوا په اکسپان خبره سوې په کې راغلي چې د دغه هیواد پر ټولو برخو کې د پولیسو وروستي عملیات د هغو نړیوالو تړونونو پر وړاندې د حکومت بې پروايي ښیي چې دوی لاسلیک کړي او تصویب کړي دي. دغه کمیټې د ډیرای افغان کډوالو د نیولو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې چې په ټکو یې ډیرای قانوني اسناد لري او زیاته کړې ده چې دوی قانوني استازي او رسنیو ته لاسرسی نه لري او قانوني اسناد د پاکستاني پولیسو لخوا ضبط کیږي. په دې بیان کې چې د ګڼ شمیر سیاستوالو وکیلانو خبريالانو او مدني فعالانو لخوا لاسلیک شوی راغلی چې له 3 میلیونو ډیر افغان کډوال د استولو لسم دستي خطر سره مخ دي او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته یاستول به دوی له زورونو زندان شکنجو او حتی مرګ سره مخ کړي. د ګډ اقدام کمیټې د پیوستون په اړه په خپل دې بیان کې د غراز غوښتنه کړې چې په پاکستان کې ټول افغانان باید په رسمي ډول د ټولنې دیوی برخې په توګه وپیژندل سي. د دایمي استوګنې یا تابعیت ورکولو زمينه ورته برابر سي او پټکوې د پناه غوښتنې د اصولو پر بنسټ اړین ملاتړ ترې وسي. تر دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ هم د پاکستان له حکومت وغوښتي و چې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه له سره غور وکړي. دغه راز په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر استازي فلیپا کاینلر هم د پاکستان د حکومت د پریکړه مایوسونکې بللې وه. دا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې 1.4 میلیون پی او آر کارت لرونکو ته د دغه هیواد د پریښودو وروستی خبرداری ورکړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لخوا په هغه بیان کې چې د یو شمیر پاکستاني رسنیو او فلیپا کاینلر خبر کړی د پاکستان په ټولو ایالتونو کې امنیتي ځواکونو ته امر سوی چې د پی او آر کارت لرونکو په ګډون ټول غیر قانوني افغان کډوال وباسي. د دې کارتونو موده د جون په 13 نیټه پای ته رسیدلې ده، که څه هم تمه کېده چې دا موده به وغځول سي او په دې اړه بحثونه هم روان و، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د جولای په 13 په یوه خبري غونډه کې وویل چې حکومت پریکړه کړې چې د دې کارتونو موده ونه غځوي. پی او آر کارت یا د افغان کډوالو د نوم لیکنې کارت په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د قانوني پیژندنې سند دی چې په 2008 کال کې د پاکستان د ثبت ادارې نادرا لخوا د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر په همکارۍ صادر شوی و. پاکستان په 2023 کال کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. له دې سره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې تمه کېږي په راتلونکو میاشتو کې له پاکستانه د ستنېدونکو افغان کډوالو شمیر زیات سي. د دفتر د جولای په 20 په یو بیان کې وویل چې د روان کال له پیل راهیسې د جولای تر 19 پورې 3,40,000 افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
په داسال کې چې د افغانستان خلک د هوا له ګرمېدو سره سم د برېښنا لکه مختو پر لپسې پرچاوي او شکایت کوي. د طالبانو حکومت د 10 میلیارد امریکایي ډالر پرځښت د برېښنا د تولید د لوی تړون د لاسلیک خبره کوي. طالب چارواکو ویلي د دې پروژې په پلي کېدو سره چې د 10,000 میگاواټ برېښنا تولید ظرفیت لري، افغانستان به د انرژي په سکتور کې پرځان بسیا کړي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د برېښنا د تولید د یو ستر قرارداد د لاسلیکولو اعلان کوي، د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا د کمښت او حتی نشټوالي له امله شکایتونه کوي. د ښاریان وایي چې د هوا په ګرمېدو د برېښنا پرچاوي هم زیاتې شوي او دوی د جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار د 15 ناحیې اوسیدونکي سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل
په ګرمېدو سره نو ایله سلو شاتو کې ځینې وخت سره غلي دي چې دوه درې ساعته برق موږ لرو او نور هیڅ برق نه وي، او څنګه چې دا د کور کار نه ټول د برق په واسطه تر سره کېږي نو نشتون یې ډېر لوی سرخوږی خلکو ته جوړ کړی دی.
د کابل ښار د نهمې ناحیې یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي هم ورته شکایت کوي.
کابل خو ډېر مشهور ده خو بې برقۍ باندې چې برق نشته پکې، نو ګرمي په ښه کچه ګرمي په کابل کې، نو د خلکو ته ستونزې سره مش او مشکلات سره مخ دي. دلته پکې نشته ماشومان په مشکلات کې، خو کافي اندازې سره مشکلات دي په ټول کابل کې.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د انرژي او اوبو وزارت او خصوصي شرکت عزیزي ګروپ ترمنځ د برېښنا تولید لپاره د 10 میلیارد امریکایي ډالر په ارزښت یو تړون د لاسلیکولو اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال دفتر د شام په ورځ د زمري په 11 نیټه په خپل اکسپانا په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دې تړون پر بنسټ به د ګازو، ډبرو سکرو، اوبو، باد او لمریزو سرچینو څخه د 10,000 میگاواټ برېښنا تولیدولو پروژه پیل سي. د دغه خبر پاڼې لمخې له دې تولیدي برېښنا څخه به 4,000 میگاواټ برېښنا عامو خلکو ته او 6,000 میگاواټ به صنعتي فابریکو ته ځانګړي سي. خبر پاڼې کې راغلي چې عزیزي ګروپ، خصوصي شرکت او د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت تخنیکی ټیمونو د پروژې سروې وروسته ډیزاین به په راتلونکو شپږو میاشتو کې بشپړ سي او بیا به له 2000 څخه تر 3000 میگاواټ برېښنا د تولید عملی کار پیل سي. طالبان وایي د دې پروژې په پلي کولو سره به تر راتلونکو و څخه تر لسو کلونو پورې نه یوازې افغانستان د برېښنا په برخه کې په بشپړه توګه په ځان بسیا سي، بلکې بهرنیو هیوادونو ته به هم برېښنا صادروي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د کلونو راهیسې په وارداتي برېښنا تکیه دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان د برېښنا 80% اړتیاوې له ګاونډیو هیوادونو پوره کیږي، او دا هیواد هر کال شاوخوا 240 میلیون ډالر د برېښنا په پیرېدلو مصرفوي. په ورته وخت کې د برېښنا برخې یو شمېر انجینران وایي چې افغانستان د برېښنا تولید لپاره پراخ طبیعي ظرفیتونه لري، او که په اغېزمنه توګه وکارول سي نو نه یوازې د هیواد کورنۍ اړتیاوې به پوره سي، بلکې د برېښنا صادرولو ته به هم لار هواره کړي. د کندوز ولایت د برېښنا د لیک د څنګ پخوانی عمومي مدیر صدیق الله حبیبي ل ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې پروژې په اړه وویل:
که دا پروژه په پوره ډول او سم مدیریت سره عملي شي، نو دا کولی شي د افغانستان د خلکو د برېښنا اړتیاوې یوه لویه برخه پوره کړي. زما په اند د هرې پروژې د تطبیق لپاره تر ټولو مهم شی لومړی اقتصاد، دویم امنیت. نو که چیرې دغه دوه شیان په افغانستان کې موجود وي، نو هیڅ خنډ مخامخ
نشه دی پروژه لپاره. د دې سره د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی د شنبې په ورځ په خپل ایکس باندې لیکلی چې د دې وزارت پولیس واکونه د برېښنا د تولید پروژې په ګډون د ټولو ملي پروژو د امنیت ټینګولو لپاره بشپړ چمتووالی لري، او امنیت به یې په همغږۍ کې ټینګ کړل سي. د یادونې ده چې د برېښنا د کمښت او آن نشتون ستونزه په افغانستان کې د تېر جمهوري حکومت له وخت راهیسې موجوده ده، او د مختلفو ولایتونو اوسیدونکو په وار وار د دې ستونزې په اړه شکایتونه کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له لویو ننګونو سره مخ دی، او په کلیو کې د برېښنا محدود لاسرسی په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه د افغانستان د انرژۍ د ځان بسیاینې پر وړاندې لوی خنډونه بلل کیږي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تهران او اسلام آباد یو شمیر سوداګریز تړونونه لاسلیک کړي دي. د دواړو هیوادونو مشرانو هوکړه کړې ده چې په نږدې راتلونکو کلونو کې به د خپلو سوداګرۍ ارزښت تر 10 میلیارډ ډالر رسوي.
پاکستان او ایران د یک شنبه په ورځ یو شمېر تړونونه لاسلیک کړل چې لمخې ژمنه وکړه چې دواړخیزې سوداګري به 10 میلیارډ ډالر ته لوړوي، او په سیمه کې د سولې او سوکالۍ لپاره به د ترهګرۍ سره د مبارزې په خاطر په اغیزناکه توګه له نږدې کار سره کوي. دا تړونونه چې د انرژي او سوداګري په ګډون د بیلابیلو سکتورونو اړوند دي، د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د دوه ورځني سفر پر مهال له پاکستان سره لاسلیک سول. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په یو غټه خبري غونډه کې ویل موږ د سوداګري لپاره د 10 میلیارډ ډالرو هدف ټاکلی دی، او موږ هیله لرو چې ژر تر ژره یې ترلاسه کړو. هغه د ملګرو ملتونو لمنشور سره سم د سولایز اټومي پروګرام د تعقیب لپاره د ایران د حق په خاطر د پاکستان ملاتړ بیا تکرار کړ. شریف زیاته کړ چې دواړه هیوادونه به د ترهګرۍ لمنځوړلو او په سیمه کې د ودې او سوکالۍ لپاره لاره هواره کړي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان دا هم ویل چې د سوداګرۍ 10 میلیارډ ډالرو کچې تر رسیدل د لاسرسي وړ دی، چې د اوسنۍ سوداګرۍ د کچې درې برابر کېدل په معنا ده. د ایران او پاکستان اړیکې تل باثباته نه وي، او ډیری وختونه په سرحدي سیمو کې د وسلوالو فعالیتونو له امله ترنګلی سوي دي. د 2024 کال په جنوري میاشت کې تاوتریخوالی هغه وخت اوج ته ورسید چې دواړو هیوادونو د توغندیو بریدونه تبادله کړل. د دوغو مخالفتونو سره سره دواړو خواوو ډیپلوماټیکي لارې پرانیستي ساتلې دي. په می میاشت کې د ایران د بهرنی چارو وزیر له هند سره د مخ پر زیاتدونکو تاوتریخوالي پر مهال پاکستان ته سفر وکړ. همدارس د ایران او اسرائیل د جګړې پر مهال پاکستان له ایران د ځان د دفاع د حق ملاتړ وکړ، او د ایران پر اټومي تاسیساتو یې د امریکا بریدونه وغندل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ماشومانو ته د مور د شیدو د ورکولو د نړیواله ونې په پیلېدو سره په افغانستان کې اوشمیر بیوزله میندې وایي چې سخت اقتصادي ستونزو دوی خپل ماشومانو ته د شیدو د ورکولو لورتیا محرومي کړې دي. دغه میندې چې د ډیرو خوندان بیروزګار دي، ازادي راډیو ته ویل د سانتیاو د نشټوالي او خراب اقتصادي وضعیت لامل د خپل ماشومانو طبيعي او تغذوي اړتیاوې نشو پوره کولای. د په داسې حال کې دا چې د روانې اګست میاشتې نمړې ونې د مور د شیدو د ورکولو نړیواله لاونیدا د روغتیا نړیوال سازمان WHO د دې ونې په مناسبت ماشومانو ته د مور د شیدو ورکولو په اهمیت ټینګار کړی دی.
په داسې حال کې چې د مور د شیدو نړیواله ونې پیل شوې، په افغانستان کې یو شمیر میندې د سختو اقتصادي او روغتیایي ستونزو نه شکایت کوي او وايي اوسنۍ شرایط خپل ماشومانو ته د شیدو ورکولو لورتیا او څخه محرومي کړی دي. دوی وايي د فقر، بیروزګاری، فزیکی روغتیایي ستونزو او روغتیایي اسانتیاو ته د پوره نه لاسرسي لامل نشي کولای خپل ماشومانو ته پوره تغذیه ورکړي. د و اولادونو مور فوزیه چې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې اوسېږي وای خاوند دی بیروزګار دی، وړو کې ماشومینه روغ دی.
تفلاکه خوردم د موست
دوه میاشتې نه ماشوم لرم، دا چې خپل د شکرې ناروغي لرم، نسم کولای خپل شیدې ورکم. خاوند مې هم بیکاره دی او زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی، ته هم دې لامل مې ماشوم ډیر کمزورې دی او زړه یې هم سورای دی. موږ هر میاشت اړتیا لرو چې ډاکټر ته ولاړ شو، خو د درملو توان نه لرو. همدا اوس هم ډاکټر ته د ماشوم د وړلو موده پوره شوې ده، خو موږ توان نه لرو.
د کابل بل اوسیدونکي مترا هم ورته ستونزه لري، خو وایي له اقتصادي ستونزو د شیدو له کمښت سره هڅه کوي چې خپل ماشوم له خپلو شیدو تغذیه کړي، ځکه په خبره یې د وچې شیدو د اخیستلو توان نه لري.
زما کوچنی تر اوسه یو کلن سوی نه دی او لا هم شیدې ورکوم. اقتصادي ستونزې زیاتې دي، خوان مې بیروزګاره دی، د وچې شیدو د اخیستو توان نه لرو، مجبور یم خپل شیدې ورکوم.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د دې ونې په مناسبت په بیلابیلو پیغامونو کې د مور د شیدو د ورکولو په اهمیت ټینګار کړی او دای د مور لوري ماشوم ته لومړنۍ ډالۍ بللی. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي، راځي چې په کور، کار او مزاینو کې د مور د شیدو ورکولو ملاتړ وکړو. په بیان کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د مرستیالي ډاکټر مکتا شرما له قوله راغلي چې کچېری نوي زیږیدلي ماشومان د مور له شیدو تغذیه شینو، په کلنۍ ډول به د 600,000 کسانو ژوند وژغورل شي. نوموړي ټینګار کړی چې د مور د شیدو د ورکولو د نړیوال والی ونی په جریان کې باید د حق افغان میندو ستاینه وشي چې خپل ماشومان ته شیدی ورکوي او کورنۍ باید واسول شي چې د دوی ملاتړ وکړي. په ورته وخت کې یو شمیر روغتیا پوهان د مور او ماشوم د خیر روغتیا په هدف د مور د شیدو په ورکولو ټینګار کوي. متخصص ډاکټر عطا الله سیام ازادي رادیو ته وویل،
هر مور مکلفه ده چې تر دوه کلنۍ پورې ماشوم ته شیدی ورکړي. مور په شیدو کې د ماشوم لپاره انټي باډیز دي، بل دا چې مور د سدیو یا د تی د کینسر څخه ساتي، بل دا چې د روغتیا له نظره ماشوم رو صحت مند پاتې کیږي. کله یو ماشوم د مور شیدې خوري، یو خدا د چم د میکروب څخه پاک شیدې دي، د پروتین، کاربوهایډریټ، ویټامینز، منرال او د اوبو څخه غنی شیدې دي. یعنی تقریبا د ماشوم لپاره تر شپږ میاشتنی پورې د مور شیدې بشپړه غذا ده.
روغتیا پوهان وایي چې میندې باید لږ تر لږه تر دوو کلونو ماشومانو ته خپل شیدې ورکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف پرون د اگست اوله په یو راپور کې خبرداري ورکړې چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1.4 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ او د مړینې له لوړ خطر سره مخ دي. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له امله کمزوري بدن لري چې 50 یا 50 کې له 2 کلونو کم عمرونه لري. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو د روان کال د جون په 15مه په یو ګډ اعلامیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې 90% ماشومان د خوړو له کمښت او 60% مېرمنې له خوارځواکۍ سره مخ دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کابل د حقوقو او سیاسي علومو د پانزي فارغ او محصل د کابل په کارتنه سیمه کې بیریانی پلوري وای خپل مسلک کې ورته کوم دنده پیدا نشو نه اړ شو چې یو رستورانت کې شاګرد شي، کار زده کړي او بیا د خپل لاس دیګي ګټ وټه ته کینی. د سره مو خبرې کړي، راځي د زړه خواله په دې راپور کې ورو چې په خپل غږ کې پیل کړي.
د حبيبي لیسس فارغ سم کابل پنتون ته کامیاب سم، په 402 کابل پنتون څخه فادي درجه فارغ سم.
دا د کابل په هنتون د حقوق او سیاسي علومو د پانزي فارغ د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالي اصلي اوسیدونکو محمد رضوان و. محمد رضوان وای خپل مسلک اړوند ډیر په کار پسې وګرځید، خو وینموند بلاخره بیکاری تنگ کرد او یو رستوران کې شاګرد شو.
نمی اسمه بیکاری وکړه ټول مسلک کې سی وظیفه موږ ځینم بیا سی وظیفه پیدا نسته دغه شپې یو رستوران کې شپږ میاشتې هلته کار وکړه.
دته په خبره چې هلته د اشپزې کار زده کړ بیا د کابل د کارتې نو په سره کې نو کې د خوړو یو غرفه ډول کراچی ودروله او د خپل لاس دیګي ګټي وټي ته کیناست.
قابلی دا بریانی دا چکن کراچی بریانی دا پاکستانی دال دی او یخنی دی دا تروشان پا دی کراچی که زخط کوم او لسهار لو بجون تر دشتی نه پورز انتقا تقالیت لرم کابل کاتینو سرکنو که دیر لر جون خلق رازی لگر نلاغلی جران تلک جلابات نلاغلی دی.
بریانی تندی وریچی دی چه تهندیانو او پاکستانیانو خواده کرنل کیگی خونن سبا پا افغانستان که هم دیر خواخون کلری. دا وریجی چرک سره چې انګلیسي کې چکن بولی پخېږي نو ځکه چکن بریانی بولی او کراچی هم د پاکستان یو ښار دی چې رستورانتونه یې خوندور بریانی لري. محمد رضوان وایي اوس لپاره له خپل کاره راضي دی ځکه له بیکاری خلاص او څو پیسې یې لاسته ورځي چې خپلې اړتیاوې پرې پوره او کورنۍ سره هم مرسته وکړي. د واده نه دی کړی او پلار مور شپږو ورونو او دوه خویندو سره اوسیږي. محمد رضوان هغو ځوانانو ته چې وزګاره دی او په لومړیو کې د ډېرو لوړو کارونو پیلولو په لټه کې دي دا وینا لري.
بانی به سره نه لټوي سره زه خپل یو غټ مثال یم د ټولو باندې غږ کوم سې ګورئ په که څه هم په خپل رشته کې کار نسته یا کار نظم نه کېږي نو یو بل کار شروع کړئ. بیکاره مه کینی بیکاری مه تېروی په دې سې بیکاری ډېر بد شی ده. که غواړی سې اشپزي زده کړې زم په خدمت کې مراسې بس ما ته دعا کوي نور زه تاسو نه هیڅ شی نه غواړم.
د یادونې ده چې په افغانستان د طالبانو تر بېځلې واکمنېدو وروسته بیکاري ډېره پراخه شوې او ډېری هغوی چې لوړې زده کړې هم لري په دندو پسې سرګردانه دي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په دولتي ادارو کې تنقیصات هم راوستل چې له دې امله یو شمېر پخواني په دندو شویو کسان هم بې دندو شول. ډېر افغان ځوانان په خپل هیواد کې د بیکارۍ له امله نورو هیوادونو ان په ناقانونه او مرګونو لارو کډوالۍ ته اړه شول چې نورو هیوادونو کې هم مستی ایستلو په شمول بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته که په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي اروپایي هیوادونو امریکا او کاناډا ته په ډېر شمېر سره د افغان فرهنګیانو کډوالۍ هلته د مثبت بدلون رامنځته کړی دی.
افغان فرهنګیان مشال پلاس کډوال په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته که په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي اروپایي هیوادونو امریکا او کاناډا ته په ډېر شمېر سره د دوی په کډوال کېدو سره یې د پراخېدو او رنګینې خبره کېږي. په دغو هیوادونو کې میشت یو شمېر پخواني فرهنګیان وایي دا بدلون په کمی او هم په کیفي ډول محسوس دی. په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر ډاکټر شیرولی شیر ازادي راډیو ته وویل
د دوی راتګ سره نه یوازې زموږ په فرهنګي فعالیتونو کې د چټکوالی راغلی دی پراخوالی راغلی دی په مجموع کې په ټول اروپا کې موږ وینو چې د فرهنګي فعالیتونو ساحې پراخې شوې دي کار ډېر شوی دی.
د دغې ټولنې په نوښت موده مخکې د لونګ وامیل په نوم یوه پراخه مشاعره هم جوړه شوې وه چې د بېلابېلو اروپایي هیوادونو نه د نویو کډوالو شویو په ګډون په لسګونو شاعرانو ګډون کړی و. دغه شان له نورو اروپایي هیوادونو هم وخت وخت د بېلابېلو فرهنګي غونډو او هنري پروګرامونو خبرونه خپرېږي. د امریکا په یو شمېر ایالتونو کې هم د فرهنګي فعالیتونو د پراخېدو او ښه کېدو خبره کېږي. په دغه هیواد کې میشتې او د امریکا غږ آشنا راډیو د ادبي پروګرامونو یوې مسؤلې اغلې نوشه بی آشنا ازادي راډیو ته وویل
دلته په امریکا کې پخوا هم میشتو افغانانو ادبي ناستې درلودې او اوس هم غونډې ترسره کیږي. د نوو چاپ شوو آثار او کتابونو مخکتنه کیږي خو د افغانستان نه د لیکوالانو شاعرانو او ژورنالیستانو راتګ او په دغو غونډو کې ګډون ادبي ناستو یا غونډو ډیر تاثیر کړی دی. البته د کمیت او کیفیت له نظره تاثیرات مثبت دي.
دا ورځې په ټولنیزو رسنیو کې په نږدې راتلونکي کې په دې هیواد کې د افغان ملي په نوم د یو هنري پروګرام د جوړېدو خبره کېږي چې ښایي د زمري د 28مې نیټې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځې په مناسبت وي. د امریکا ګاونډ کاناډا کې هم افغان فرهنګیان خلی نه دي ناست. دې هیواد کې میشتي افغان شاعر او لیکوالې صفیه میلاد ازادي راډیو ته وویل
ای مهاجرت باعث شد
دا کډوالی لامل شو چې د کانادا په کافو کې د افغانانو ادبي غونډې تاسو رنګ واخلی او ساو باسي دلته شاعر کولای شي د مینې غږ وکړي د وطن او زړتنګي خبره وکړي او رښتیا ووایي دلته قلم د فکر په جرم نه ماتيږي او کلمې د سانسور د تیغ لاندې نه مري
د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنې دوه وروسته یو شمیر افغان فرهنګیان او هنرمندان ګاونډیو هیوادونو ته هم کډه شوي.
د ازادي میلمه ازادي میلمه د دېونه خبرونه ته ستړي مشي اجمل ان مو د ځل پدی خبرونه کې هر کله کوم نن مو په ازادي میلمه کې میلمه افغان لیکوال شاعر او همدارنګه داسي او څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی طاهر زلاند زلاند سپ خبرونه ته ستړي مشي مرزل دی به پایل کو کله چې افغانستان نادرې درې نیم کال مخ کې راووتلې وروستۍ دنده او ماموریت په افغانستان کې
سلامونه تاسو ټول او ریدونکو ته وروستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و
زیګیدل چیرته بیا براشو چی ماشومتوب ته څنګه تیر شو پغې وروسته غږیږو
لبا د مرغه وایم چې زمونږه زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم او هغه مهال هم په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالی کې چې د کډوالۍ شپې تیرولې زه د دنیا ته مې سترګې غړولې او بیا تقریبا تر ډیر وخت پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دن شوی او مونږ هم راغللو او په افغانستان کې په ننګرهار کې چې مونږ په ننګرهار اوسیدونکو وو نو عمل تپاتې شو تر یو وخت پورې الته وو قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم
زلان سب زخپل ام وهارت تصویر ما په انګو کې البته الته خو زه خو زیګیدل افغانستان کې هم خو کوچنیواله می لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډیره پورې په دې انګو کې ویلې کوارت باندې ډیر تللې راغلې کوارت د پښتنو یو خاصی ما وا خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل وو په کمپونو کې ژوند څنګه وو
ښکارا خبره ده تر یو وخت پورې مشپا کلنې وکلنې ته کلنې پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی ده سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نور سیمو ته تللو د خپلوانو کره او په دالارو به مبادن لیدلې پاخه سړکونه به م لیدل مکتبونه به م لیدل همدا ډول نور د آبادۍ او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې و پلار مې هغه د خیاطۍ او د ماشین کسب زده و دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو تودونه به کول په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کوله همدا ډول خزي چې وی هغه به په پیڅو باندې ګلدوزانی کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول زما د پلار دا کې سبیادو زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نو ولی په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسط کورنۍ لپاره هغه ټول موږ ته مساعد خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې کلا به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه باور دنه نشي کله په بل او څو ورځې په ډنډونه یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادی کی دسه ډیر لګ لګ چې چرته به کور راولیدل او ښځه یا ماشومان هغه په ګمړو نو سخت یې درلودې
واقعا د کمپ ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې بیا د کوټکي په کمپ کې اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه ځنګلونه و پکې ډېر ښه یو په زړه پورې طبیعت یې درلود خو د خامو خټو کورونه وو او په عین حال کې برېښنا برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه وه یا د ژوند کولو خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي رقم رقم پړاوونه خپل کړه خصوصا دغه دی دغه نسل چې د تا همزولي دي چې عمل ته زیږېدلي بیا راغلي افغانستان ته دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري په دغه کم کې مکتب مدرسه درس دا د لومړی چیرته پیل کړه
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و چون کم عمر مې و بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا معلومه نه و سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه باندې کیږي خو بیا هم زمونږ په کلی هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار تر کډه شو بیرته راګرځیدلو په کلی کې یو مکتب بو په هغه کې تقریبا تر هغه وخت کې اتمه پورې و اتمه کنه هغه اتمه پورې زما په خیال باندې هغه کې مې سبق وایل دا غي نه زیات د یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې ترڅنګ چې هغه یو ښه دینی عالم و دغه ترڅنګ چې ډیر ښه کسب زده او خلکو ډیر د هغه د کار سره چې د ګلدوزی کوله علاقه درلودله شهرت درلوده د دې ترڅنګ ډیر ښه په د فارسی خطو کتابت په د باندې ډیر زیات بلد وو او هغه په خو وختونو کې بچ هغه د مرزا یی کما هغه دوره تیرېدله او کوم کتابونو فکر کوم چې دوله شو اته چې تقریبا درې کال درې نیم کال وخت بینه و هغه بشپړه کړو نو ډیر یو مرزایی خط درلوده او هغه د زده کړې ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه اخس کو نو هغه کوم مکتبونه نه مو زما کشر ورور مې زما امدا ډول زما زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځیش کسان هغه مونږ به سهار کې کیناستلو پلار به خپل کارم کوو د کار تر څنګ مونږ ته تختیره جوړه کړې وي هغه وخت قلم او کتابچه نه وي هغه سلیټي تختې وي هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې بیا به نور ته کې خودلې چې وچ بشوي د سیاهي بم جوړه کړې و هغه بم بیټه کې کړلې بیا به چې هغه ارچا څوک به څومره تکړه و خو به هغه کم حروف پیل کړل شي هغه بم دا کړل بیا بم وینځلې ول ته بم کې خودلې په دې به مونږ ته یو ډول د پلان نه چې هغه وخت زمونږ د استادې دم د زمونږ د ټول تقریبا 15 ګروپ له خوا یو نام راکول کېده چې چا بخه د هغه له خوا راکړل شوی دند تر سره او زر تر سره کړله او ډیره تختی به متور کړل نو هغه به د خوشاله ورځم او یو ډول به ځان به غره غره خو چې کله بیا اغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي نو بیا هم دغه یو ګډوډي راغله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو او ترڅو چې بیا هغه بدلون ځینې و نو څو کلونه پکې تیر شول تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته نو بیا هلته لاړو نو دغسې هغه ابتدایي دغسې مونږ مخ ته لاړله
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم خونځي نه و. لکه تاسو د خپل کلي د خونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم خونځي و، ما خپل وروستي صنفونه هلته ولوستل. لاغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست، خو حتی خپل لیک لوست به نه شو کولی، عادي املا او انشا به نه شو لیکلی. استادان داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوهی، نو ستونزمنې مرحلې وې. په دغسې حالاتو کې څنګه دې ادبیات او هنر او فرهنگ
ان صاحب یو ډیره جالبه نقطه وبل هم درته ووایم، چون شاید دا د ډیرو خلکو تجربه اوسي یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما د غږ هغه کسان مو اوري چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شاملو. مونږ یوازې لیک او لوس د پلار نه زده کوو، مونږ ته پلار ابجد راوښودل دغه غونډ صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کوم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستای، ولی مونږ د ابجد حساب یاد کنو کچا به یو ډیره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپل چې کوم نه مونږ نه به ازموینه غستلن، مونږ به دوه حرف چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای دستی پوی بوی شو چې جیم څو حرف دی او ال څو عدد دی او لام څو عدد دی، هغه هم چې جمع کړو دستی په دستی به مویل شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و د مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړی و، مرسته کړی و چې کله زه مکتب کې ما وکولای شم چې مثلا په لومړي ځل زه ووم صنف کې کېنم، زه امتحان ورکوم زه په ووم صنف کې کېنم. همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو، مونږ د خوشحته خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې، همداسې پوړ په پوړ باندې دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکې، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل د ابجد تا ته د تشریقه چې هغه اصول درته خی، نو په هغه کې به د شعرونه راتلل، مونږ په تختو د شعرونه لیکل، نو زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه یو ډول آشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یوه خبره کیږي، او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا په یو شعر کې مونږ درو خالد، نو دا دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناس، او که څه هم هغه معاصر دغه بینه درلود رنگ بینه درلود، ولی په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه و، د نیکه له اړخه راته همداسې را پاتې و، بیا پلار مې درلودل، بیا مشرانو ورونو، نو سر مې سر او کتاب سره او ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت، نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي. که رښتیا درته ووایم په نور ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقه مندي مې نه درلودله، تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه، نو بیا شعر مې شروع کړ. خو یو دوه ځله یو څه وخت د شعر مې لیکل، خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده، مشاعره کې کېناستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا نه هم راغلي وو، هملته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د
ځای خلک مو زما په خیال هغه وخت افغانستان نم یا نیم کس پکې ګډون کړی و. هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا مې ځان سره فکر وکړ نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي. نو بیا مې شروع وکړل چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زمونږ سره دغه کم از کم خواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و. همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل، هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنې د طالبان په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشه یا 99 خواوشه دغه کلونه و، یا به 2000 کال و دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس په خپل کور په تختو کوو نو مونږ لیک لوس روان کوو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډیر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې بچوي په دغه شعري دغه کې بشوي وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یا اشوک او دریم اشوک او ډیر زیات دغه یو کتابونه ډیر په کم روپو په لس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه به چې
عموما به په دې کټونو پراته و په داسې واړه واړه کټګکی به ورته اچولي و، دا د کیسه خانه چاپ کتابونه و واړه واړه رښتیا ځینې ډیر مشهور و. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېرو ځوانانو اخستو، د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه و چې په شعر باندې ویلي و.
نو دا د زمونږ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لوستو، خو شاید د ډېر نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه. خو ما او زمانه کشر ورور مې چې و ساحر ځلان مونږ ډېر زر دا لیکو لوست زده کړی و. یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېره و، هغه نور هلکان بچي و هغه خو به راغلل یو ساعت به و بیا به لاړل. بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس و، هم به هم دیني درس ویلې، هم به له ماسپخین لخوا په کور کې و. نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوست زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به مرته ویلې که دوی به را پیدا کړه که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دوی باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې او بیا مې په شروع کړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
ځلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کار او باسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر دی هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړي، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړې دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات تاریخ چې دی په هغه ځان صحیح پوی کې هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي. د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری لوستل دا د دربارونو او د اشرافو یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیولی چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعری یا د نورو کومو ژبو چې مشهوري شاعری وي هغه پزده کې دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغسې نشي کولی. د غیر شاعر کار به کوله ډیر پاڼې هم ډکې کړي، هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتبو ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده. ما د ورستوي کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه مهال تیر کال، چې دا میندې پلرونه یې وربللي وو او دوی یوه مشاعره درلوده په دغه ښوونځي کې، او دا په یو بهرني ښوونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاذ نه وپوښتل چې د ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روزنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبني مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. نو اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیات شي؟
ان صاحب، دغه مطالعه که چیرته په پیل کې انسان داسې سیستماتیک وو کې دا تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې ځې هغومره تا ته دروازې پرانیزي، او ستا تلوسم زیاتیږي، او فکر کې یو تنده محسوسې، او هغې پسې سړی کېږي چې دغه تنده مې چیرته خوړو کمه. لخم مرغه چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نه وم روان، نو شاته نه وم، خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطحې نه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې ما سره ډیره مرسته کړې ده، او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دې چې پیدا کوو، په 300 500 او 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هر ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیسته چې هلته چې لاړلم، زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځای نه ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بل جمعه کتاب هم راوړم، او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستي ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره ومه د خبرو جوګه ومه، د استدلال جوګه ومه، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیست د دې دپاره چې که زه یې تر اخره ونه شم لوستلی، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به وو هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ما ته پرېوتل، که څه هم زنی الخونه به سوی خو بیا ماته ګټه رسول هغه به ځان سره وساتل نو د هفته په اخر کې به مې کتاب وروړو او بیا به مې بل کتاب راوړو. هغه د کتابخانه مسول چې څوک مدیر عدنان بخاری نومیږي، شاید نوم به تاسو اوریدلی، خپل لیکوال هم دی. هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه نو ما به ځان سره دغه به مرا سره وي فوټو کاپیانه، نو بیا هغه ماته وویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي وسی او فوټو کاپیانه ته اخلي هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کې کتاب راوړي. نو په دې دوران کې د واته میاشتې کال تیر شوی و، د کتابخانې ته زه کتاب راوړه، کتاب رااله، هلته به مشاعره هم کېدلې، مشاعران به هم کېناستل. نو کراره کراره زما د شاعرانو سره هم یو اړیکه پیدا شوله، خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی، لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به هم کېناستلم، خوند راته راکوه. واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې، نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه هم همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته دې فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو آثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاستراوړنې څه غنې؟
زما تر ټولو غټه لاستراوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم او د ژوند کولو هغه سلیقه راته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپل په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوسه پوه شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی، خو نه زه وایم چې په کراره کراره ولې هغه ته چې شی غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي، نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي، هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتماً خبر به تي. ولې ما دپاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان دپاره لاسته راوړنه بولم هغه دا ده چې ادبیاتو ماته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنې که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړی وای، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی وای، خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنا نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. پام دې هله د ازادي راډیو د ملما د دیونه خبرونه پای ته رسو. طاهر زلاند افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پی ونه غږیدو. خیر بیا به پی غږیږو. له تاسو ډیره زیاته مننه، کور مو آباد، او لا اوریدونکو هم مننه چې دا خبرونه تر دې مهاله واوریدله.
Oh, Last for last, there are.